السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي له احمد تکل نه د دې سات مهم خبرونه اوري.
د ثبات او همپالنې ډله وایي د ولسمشر او پخواني اجرایه رئیس ترمنځ د سیاسي ستونزې د حل موافقه نن لاسلیک کیږي. د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد مظاهره کړې ده او په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د لګیدلو محدودیتونو نرمول دوام لري. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. تمه ده چې د ولسمشر اشرف غنی او پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه نن لاسلیک شي، که څه هم د ارګ ویان صدیق صدیقي په یو بیان کې د دې موافقې د لاسلیک نیټه نه ده مشخصه کړې، خو ویلي دي چې پر لویو سیاسي مسایلو جوړ جاړی شوی دی.
قرار است کې توافق سیاسي بزودی
تکل شوی چې سیاسي موافقه ډیر ژر لاسلیک شي. په دې موافقه کې پر لویو سیاسي مسایلو تفاهم شوی دی.
تفاهم صورت گرفته.
لبلې خو د ښاغلي عبدالله په ټیم کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه به نن لاسلیک شي. د ښاغلي عبدالله ټیم ویلي دي چې دا موافقه تر ډیره په واک کې د دوی د سیاسي مشارکت په اړه ده، خو ارګ په دې اړه جزئیات نه دي شریک کړي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د وروستۍ تروریستي حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره نن جلال آباد ښار ته ولاړ. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې ښاغلی صالح په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د استازي ملک قیس نوراغا ملکزي کور ته ورغی او د هغه د زوی د ولایتي شورا د غړي عبدالله لالا خان د مړینې له کبله یې خواخوږي څرګنده کړه. د سه شنبه په ورځ په کابل کې پر یوه زیږنتون له وسلوال برید سره په یوه ورځ په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو د یوه قمندان د جنازې په مراسمو کې ځانمرګی برید وشو چې شاوخوا دیرس کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. افغان چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې خلکو د طالبانو پر ضد مظاهرې پیل کړي دي. د شیرین تګاب ولسوال زین الله زکی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوه سایات او اسلام کلا سیمو د اوسیدونکو مظاهرې نن غرمه پیل شوې او اوس هم روانې دي. ښاغلي زکی د طالبانو بې عدالتي او ظلم د دې مظاهرو علت وباله.
مشکل ایجاد میکرد،
دوی خلکو ته ستونزې جوړولې، له زور نه یې کار اخیست، خلکو نه یې عشر او غیر قانونی پیسې اخیستې. خلک له دې وضعیت څخه پوزې ته راغلي وو. طالبانو تر اوسه د چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. شیرین تګاب د مزار میمنې د لویې لارې په اوږدو کې پرته ولسوالي ده چې پر یو شمیر سیمو یې طالبان ولکه لري. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په آسیا او اروپا کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د لګیدلو محدودیتونو نرمول دوام لري او د متحدو ایالاتو په ډیرو سیمو کې هم له دې خبرداریو سره سره چې دا ویروس تر اوسه نه دی کنټرول شوی، ځینې محدودیتونه د لرې کېدو په حال کې دي. په فرانسه، ایټالیا او یونان کې د ژوند د عادي کېدو د یوې نښې په توګه د سمندر ساحلونه بیا پرانیستل شوي دي. په جرمني کې د فوټبال لیګ یا بوندس لیګ لوبې په داسې حال کې پیل شوې چې زرګونه کسانو د ټول هیواد په کچه د محدودیتونو پر ضد مظاهرې وکړې. د اروپا ډیری هیوادونه چې د کووید 19 د ناروغانو او مړینو شمیر پکې راکم شوی دی، اقتصادي فعالیتونه بیا پیل کړي دي. په اروپایي هیوادونو کې چې دې ویروس سخت وځپل، د مړو شمیر نن له 1,250,000 واوښت. د متحدو ایالاتو مخکینی ولسمشر باراک اوباما د کورونا وایرس پر وړاندې په مبارزه کې د اوسنیو چارواکو پر اجراتو انتقاد کړی او ویلي دي زیات شمیر چارواکي حتی دا فکر هم نه کوي چې دوی د چارو مسؤلان دي. ښاغلی اوباما پرون د مې په 14 د یو کالج د محصلانو د فراغت آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال پر اوسنۍ ادارې د کمساري انتقاد په ترڅ کې وویل د کورونا وبا بالاخره له دې راز څخه پرده پورته کړه چې اکثر دا چارواکي په څه اخته دي. اوباما د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا د نورو چارواکو نومونه یاد نه کړل، خو د نوموړي وینا تر ډیره د ټرمپ ادارې ته په یوه مستقیمه اشاره تعبیر شوې ده. او د ترکمنستان دیکتاتور ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف 1402 تنه بندیانو ته عفو وکړه. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې نږدې 1200 ترکمن او له 200 زیات بهرني وګړي چې د چارواکو په وینا پر خپلو اعمالو یې پښیمانی څرګنده کړې ده له بنده خوشي کیږي. د رسنیو د راپورونو له مخې دا کسان به د سه شنبه په ورځ خوشي شي. چارواکو نه دي ویلي چې د دې بندیانو لیست په کوم اساس چمتو شوی او دا بندیان د کومو جرمونو په خاطر حبس شوي وو.
یا د ژوند شتمنی
د لوی او مهربان الله پنامه د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله من تم چې روغ جوړ خوشاله رم اوسه او نن ورځ مهم په خیر سره پیل کړي او تر دې دمه مو تیر کړي وي. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مینوالو په دې خبرونه کې مرسل زازه استاسو قربانه ده او موږ هم په دې خبرونه کې موضوع ټاکلی روغتیا او روژه دا چې او البته څونه روژه د یو چا پروختیا باندې ښه اغیزه لري یا بد اغیزه لري په دغه موضوع باندې بو له ډاکټر صاحب سره خبره ترې ولرو او ډاکټر صاحب هم په خبرونه کې لمو سره ووسی. خو کچری تاسو ته پوښتنه پیدا کړي او غواړي چې خپل پوښتنه لمو سره شریک کړي د اړیکې شمیرې دی 0999 45 40 او 0999 45 50. ډاکټر صاحب هارون حاجر د داخلي ډاکټر لمک سره دی چې دوی به هم په موضوع باندې خبري وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. مننه.
په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې کچيري په دې اړه راته وایاس چې په روژه کې باید څه ډول خواړه وخوړل شي تر څو چې د موږ په روغتیا باندې بد اغیزه ونه کړي.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. والز ته خپل ورسره تاسو ته تاسو ټکنیکي امکانات ته تاسو ته رادیو له تپونه قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام ډاکټر صاحب، لک په جګ आवाज باندې خبري وکړي ځکه چې تاسو غاګ اټیټ مخترازي.
بله اوري.
بله او سم شو میره بني ډاکټر صاحب.
تاسو رادیو له تپونه خپل قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او خپل کې ته روزې مبارک میاست. ښه شکل باندې په دې باندې سفری کی.
علیکم سلام ډیرم زیاته مننه میره بني.
د کثرنګ چې د روژې میاست د ګرمۍ په میاشت کې جریان لري او راځي موږ دي.
بله،
نو د روژې په میاست کې په سهاري کې او د روژه ماتي په وخت کې د مناسبو خوړو ضرورت ده چې هغه باید په پام کې ونیول شي. بنا هغه خوړه چې هغه په روژه ماتي کې ضرور دي، نو کله چې د روژه ماتي نو کې رسیږي ضرورت ده چې روژه په یو پیاله وګو باندې ماته شي او پسې یو خرما یا زردالو یا زیتون سره استعمال شي.
بله،
لدینا ورسته غوړه دا ده چې یو پیاله سوپ یا خرما وچکل شي او انزل استقي یا دمره منتسي دا انزل استقي د ماښام د منځه را کول لپاره بهترینه موقع ده.
بله بله،
او ورسته لګنه تاسو کولای شئ بیا منافه بیا متوسط ډول باندې له نورو خوړو نه استفاده وکړي تر څو پرې دغه 15 دقیقه میده دي ته ماده کیږي چې هغوی نور خواړه واخلي. همدارنګه د سحری په وخت باندې سحری کول هم د طب له نظره ضروري ګڼل شوی ده او هم نبوي سنت دی، لکه څرنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تحسروا فإن في السحور برکه. د سحری په کولو کې برکت ده او طب هم دا ثابته کړې ده چې سحری کول د هر چا لپاره چې روژه نیسي د هغوی لپاره لازمه ده چې سحری وکړي.
بله،
نو په اسلامي کې هم یا په سحری کې د مناسبو خوړو خوړلو ته ضرورت ده. نو د اسلامي په کولو کې باید دا وخوړل شي چې د هغو هضم په بطي یا په ورو شکل باندې صورت نیسي تر څو پورې په معده کې خواړه د زیات وخت لپاره پاتې شي او هغه څوک چې روزه وي د لوږې احساس زر ونه کړي. بنا اند خوړو کې کوم خواړه شامل دي هغوی ورنه استفاده کولی شي، لکه واښه ده، هګۍ ده، ترکاري ده، تازه میوه، چارمغز، بادام، حبوبات. ځکه دغه خواړه چې دي له یو خوا نه پروتین په کافی شکل باندې غنی دي او لبل طرف دا میده کې ډیر بتی او ورو شکل باندې تحلیل کیږي.
بله
او کافی غوړ هم لري او لازمه خبره ده چې صحتي کې هغه خواړه چې هغه هضم جذب سری وي یا میده دغه خوړو په موجودیت کې زر تحلیل کیږي هغه باید استفاده ونسي، لکه شیرینی مثلا خواږه خواړه انګور خټکی، ځکه دا خواړه زر هضمېدونکي دي او معدیت نه زر تخلیه کیږي او مزوجتي ډېر زر د لوږې احساس کولی شي.
بله بله ډاکټر صاحب، د صحت لپاره خپل روژه څه ګټي لري؟ ډېری کسان وایي چې مثلا د معدې تکلیف لرم یا هم ځینې نور تکلیفونه لري لکه د زړه تکلیف، شکر. آیا دوی لپاره هم کولی شي چې روژه ګټه ولري او کنه؟
بله روژه نه تنها دا اکثر خلک فکر کوي روژه تنها یو اخروی ګټه لري، غالي علمان ښه تشه کولی شي، بلکې روژه ته د زیاتې د صحت لپاره او اجتماعي ګټې هم لري. د هغه مهم ته په خلاصه شکل باندې تشه کولی شو د یو د غنا په روژه کې د وزن کموالی دی، دا ډېره مهمه خبره ده.
بله رښتیا هم
اکثر خلک چې هغوی وزن زیات وي میاشت میاشت باندې وګورئ ته کوم خلکونه دی ولس میاشت په جریان کې کوي.
بله تمرین کوي، کلب تزي او د دې ترڅنګ د سي خواړه خوري چې هغه وزن کم کړي اما بیا هم نه کمیږي.
بله بله نو دوی اکثر خلک ډېر کم خلک فکر کوم تمرین کوي، خو اکثر خلک تمرین نه کوي.
بله بله
هغه څوک تمرین نه کوي دوی لپاره ډېر لازمي خبره ده، هغوی د تدریو ولس میاشت په جریان کې کوم خوراکونه کړي، کوم شخصیت دی هغوی وجود کې دی، هغوی په مختلف اعضاء د بدن کې ذخیره شوی وي، د دغه په کموال کې مهم رول لري. دغه شحمیات دي د روزې په جریان کې زیات کیږي، د وګړو د شکر ناروغي، د قلبي ناروغي او د فشار، د وینې د لوړ فشار د ناروغي پرامنځته کېدو کې جلوګيري او اغزناک رول لري.
بله بله
همدارنګ د روزې په میاشت کې د انسولین هورمون ته د شکر کنټرول په غاړه باندې لري، دا پیاوړتیا پیدا کوي، کولای شي شکر په شکل باندې کنټرول او توازن رامنځته کړي. بل د روژې په میاشت کې مقاومت د لوږې په مقابل کې زیاتېږي، دا غلطه د روژې په میاشت کې د وجود هورمونونه یو توازن پیدا کوي په ښه شکل باندې کار کوي، او هغه څوک چې د ډېر خوراکونو لپاره لیواله دي هغوی عادت تغییر کوي د روژې په میاشت کې. دا هغه اندازه خوراکونه لکه مخکې روزې څه کول روز تر روزې نه په هغه اندازه باندې خوراکونه نه کوي. بل د روزې بل ګټه دا ده چې هغه د خوراک عادتونه منظم کوي. اکثره خلک داسې عادت لري چې د ورځې په جریان کې هر رقم پریمانه خواړه له دین استفاده کوي
په مختلفو ټایمونو کې،
مختلفو ټایمونو کې استفاده کوي، هغه ټایمونه نه مراته وي، خوړم له حد نه زیات استفاده کوي. روژه هغوی ته دغه ولتیا وربخي چې هغوی دغه عادت تغییر وکړي.
بله بله
همدارنګه روژه د اعصابو فعالیت په پیاوړی کوي، قوي کوي. د روژې په میاشت کې په عصبي سیستم کې نوې حجرې تشکیل کوي، وده کوي، رامنځته کیږي. د ځینې عصبي ناروغیو په مخنیوي کې مهم رول لري، لکه د الزایمر ناروغي، د پارکنسن ناروغي، دغه ناروغي په جلوګیري کې مهم رول لري.
بله
بل د پوستکي ځینې ناروغي د روژې په میاشت کې لمنځه ځي، ځکه د کار په جریان کې کوم مضره مواد په پښتورګو او جګر کې ذخیره کیږي، دغه د روژې په میاشت کې دغه زهرجن مواد لمنځه ځي پښتورګي او جګر له دینه پاکیږي، چې د پوستکي ناروغي په تداوي کې مهم رول لري.
بله
همدارنګه په روژه کې د وجود میتابولیزم ګړندی کیږي، سرعت پیدا کوي، چې د لویو کولمو وړو کولمو د معدې ته استراحت ورکوي، او همدارنګه کسان چې هغوی له بعضې غذایي موادو سره د هغوی معده یا کولمې حساسیت لري دغه حساسیتونه له منځه ځي.
ډېر ښه.
د روژې دفاعي سیستم کېدل ډېره مهمه خبره ده، چې د روژې په میاشت کې دفاعي سیستم کې نوې حجرې رامنځته کیږي، زړې حجرې له منځه ځي، او دغه حجرات چې د مختلفو میکروبي ناروغیو په مقابل کې په ښه شکل باندې دفاع کولای شي.
بله
همدارنګه په روحیات او معنویات باندې ښه تاثیر لري روژه، ځکه یو آلماني مشهور ډاکټر د غاړې رواني ناروغۍ متخصص دی، هغه په خپله لیکنه کې لیکلي دي چې روژه په واقعیت کې یو بیولوژیکي تداوی ده د مختلفو رواني ناروغۍ لپاره، نو یعنی په دغه روژه کې اکثر ناروغي شپه مومي یا بعض عادتونه چې خلک لري لکه سیګریټ چلم یا نور مخدره مواد نه استفاده کوي روژه کې کېدلی شي دغه عادتونه دغه تغییر کړي او منځلاست.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیا هم راګرځو، خو اوس یو اوریدون کیرا خلو چې دغه پوښتنه څه ده او لکم زینې اړیک نیولې ده. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. هلو سلام علیکم، وخت مو په خیر.
نو د زه خپل ټاپه محترم ډاکټر صاحب ته افغانستان زپون وروسته ولوم کوم تاسو له دې ورداګي ماده باندې چا کول سوالي نه
فکر کوم. ورداګ صاحب په خیر اغلی خبرونه ته امیر باندې پوښتنه مو مطرح کړی.
ډیر زیات مننه محترم ډاکټر صاحب، نو مې دا سوال پوښتنه ده د مې یو دوست یا د 22 کولو یو عمر دی، نو دا د 2 کولو نه په دې خو باندې د مشکل دی د جهان دا وې کړی خدای غو مشکل نه لري په شوای دا ما سم ملي یو د ډوډۍ چې وخري دا مې دایې په باندې پټنګ وي ماسه ډورا یا دا د مې پټنګ او د سارګر د دومور سره وي په زمن کې او له څه کېم لار زکو نو ته دوبه مې کدا یو دا سم متاثر غرو کو نو ته دا سیسما کې چې دا سم کلینیک ته لاس راځي کې ولو شپخونه ته لاس راځي کې او د اقتصادي وضعیت نو مې اقتصاد دا په زوب نو تاکي دا یو جدا سی یو لار روخای چې مشکل حل شي ژوند مو د خپل لپاره کې سم وکړي محترم ډاکټر صاحب نن دا غوښتل پوښتنه وکړه.
اوکې ډیر زیاته مننه وردک صاحب له تاسو نه. ډاکټر صاحب تاسو د ورډاکس پوښتنه واوریده که چیرې تکرار کم تاسو
په فکر کوم د میری د مشکل
بله دوی چې 22 کال لري 2 کال کېږي چې دوی د میډي سونزه لري او دغه سونزه ورته پیدا شوې ده چې وای لږه زره ډوړې هم خوري بیا هم ورسره په تکلیفېږي او وای اته په خي سستي گزوف در باندې راځي سر یې ګرځي دغه سونزه ورته پیدا شوې دي تاسو وای نه څه ده ورته
بله دې کومه پښتنه سم طرح کړې دی ویله خبره نو مال میږي چې دا غوړ د میډي مشکل لري او د میډي مشکل مخې هاضمه یا کېدلای شي د میډي التهاب وي نو دلته لکه څنګه موږ چې مخکې ذکر کړل د غذا خوړل پروژه کې یو توازن یا متوازن حالات غوړي کچې ته وي په متوازن شکل باندې غذا د روژې په مېس کې روژه ماتي کې یا پښتنمي کې د ته نظر ونه کوي دا په خپل باندې سیستم هاضمه باندې فشار راوړي او یو نو د نظمي په معده کې او په کولمو کې پیدا کوي نو اول باید دغه ته دی توجه کوي.
اها یعنی کومه خاصه دوا ورته پیشنهاد کوي چې کومه خاصه دوا کولای شي ورنه ګټه پورته کړي او یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
یعنی دوی خو اول باید یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی مکمله تاریخچه واخلي چې دوی میراث مشکل لري دغه لپاره لازم معاینات اجرا کیږي او وروسته لغنه چې دوی تشخیص وسی چې میرای التهاب لري قرحه یا زخم د میرای او یا سوی هاضمه لري.
بله
سره له دې چې دوی د خپل غذایی رژیم منظم کړي پروژه کې بغیر د دې نه دوی لپاره دوا هم لازم ده چې دوا استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو، بیا هم په لاین کې دا وګورو چې څوک دی. بله سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني څوک لکم زینم واری کنی ولې
خبرکم لغمان
په خیر اغلی د لغمان کولای سي چې خپل پوښتنه مو مطرح کړی.
ډاکټر صاحب نن دغه پوښتنه خورجان دغه ستال کې راځي سمنو ما ته ډېر د زړه می بد بد کیو د پرشتي پراخ ما ته راځي.
اها دا یو ځای دغه مشکل پروژه کې وی او که نه همیشه هم دغه سیده
یاره دغه روزه کې دغه شي نو لکه دی وی ګوړی زم برخه هم زنه سم خوړل او بیا سار کې دی ورځ ډیر زیات هو غي نو ډیر بوجي.
بله تاسو په لاین کې اوسئ ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
د نظم څنګه دغه حالات مخ کې لروژنه د تلوده او یا د دیوراج په جریان کې دا مشکل پیدا کیږي او یا لروژمات نه ورسته ورته پیدا کیږي.
بله
ورور دغه سهار ټیم کې په نهاره باندې سار ټیم کې بعد لمانځنه بیا ورسته صحیح ما دغه بعد لمانځنه سار ټیم دغه ټیم کې دی.
ډیره زیاته مننه ورور ډاکټر صاحب، تاسو ته جواب درک
تاله دا ورن مخکنی ورور په شکل باندې د میډي مشکل لري
ځانګه
اکثره خلک د سوي سي دغه د خوړو تنظیم ته زیات پاملرنه نه کوي نو دوی اکثره د ورځې په جریان کې چون عوام ګرم وي د ورځې په جریان کې ما یا ډیر ځای کې کوشش کوي او له ورځماتي په وخت باندې یا بیا په پښنمي کې چې په ورځ کې تګ نه سي د ورځې په جریان کې نو دوی وګړي زیات چکی زیات وګ چکل یا د می شکل باندې یا په زیات مقدار باندې د رژمات نه ورسته یا د کشتمی په اخر کې دا په خپل سیستم هاضمه باندې فشار راولي او دا مشکل رامنځته کوي چې ورسته بیا تلبدي حتی استفراغات او سرچشخي پیدا کیږي.
بله اورم ډاکټر صاحب مهرباني.
نو دوی باید کوشش وکړي چې د غذا په انتظام کې یا د رژماتي په وخت کې د خوري په مناسب شکل باندې وي، کم مقدار باندې وي او په بدی شکل ورو باندې خوراک وکړي. او دوی چې کله روژه ماتي دي، روژه ماتي نه وروسته دوی په کم اندازه باندې اوبه هم څه ډېرې یخې نه وي، یا ګیلاس اوبه وخوري او لږه نه وروسته بیا دوی شین چای نه استفاده وکړي یا نور هغه میوجاتو نه چې هغه کافي مایعات لري له دې نه استفاده وکړي. په یو دم باندې د زیات اوبو یا په زیات مقدار باندې د اوبو اخیستل دغه څنګه چې ورو ذکر کړه په میله کې دغه بې نظمي او ګډوډي په سیستم هاضمه کې را پیدا کوي چې دا د ورځې په جریان کې بیا دوام کوي او د شپې او د خوب د نارامي سبب هم ګرځېدلی شي. نو دا ورو باید دغه ټکو ته جدي پاملرنه وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. یو پوښتنه ده چې آیا حامله او شوده ورکوونکې میرمنې د صحت او طب له نظره روژه نیولی شي او کنه؟
بله حامله او امیدوار ښځې، لکه څرنګه چې امیدوار ښځې هغوی ماشوم لري په ګیره کې او هغه ښځې چې هغوی ماشوم ته شیدې ورکوي، نو دوی د دوا نفر او غذا ته ضرورت لري.
بله
نو دوی لپاره لازمه ده چې یو متحد او ډاکټر سره وګوري مشوره وکړي په دې ارتباط چې دوی کومې ناروغۍ لري، یو مور ته امیدوار وي یا یو مور ته شیدې ورکوي ماشوم ته، ایا دوی متنمه امراض لري، کمخوني لري، نه لري، مثلا وزن مناسب ده، نه ده مناسب، د هډوکو کلسیم مثلا په کوم اندازه کې، ځکه د مور ته دغه مور ته هغه ماشوم ته شیدې ورکوي یا هغه امیدوار وي، دوی ذاتي منرالونو ته ذاتي پروټین ته هغوی نسبت لري قسم چې دا شی نوي ضرورت لري. نو بنا اندی که چېرته د یو مشکل لري چې یا دا مثلا ما مرزه باندې لکه کوم خونی په دې باندې اخی دی، میری په تکلیف باندې اخی، او وی مثلا زیات غذا ته د روزه په مس کې په سحری کې په پښلمی کې په سحری کې وبخیا پروګرامات کې نه سي اخیستلای، نو دې لپاره لازم ده چې لپاره چې وی ماشوم ته ماشوم ته شدي خو یا ماشوم ته د وی جنین په ګټه کې د ضرر نه رسېږي، وی کولای شي روزه ونه نیسي، ځکه چې چېرته وی روزه ونه نیسي بیا اگر ماشوم سے دے مور پسیتا کیا گا تشکر پا حال کے دے تشکیلی گی کہ دلائی سی پر رکے بازی ولادی نقائص تا من سی او اگر ماشوم تے زیان مور رسی گی او یا کہ دلائی سی خل مور تے زیان مور رسی گی نو یا داکٹر سر سے مشورہ کردی وی او گوی لگا سی مشکل ولی ری نو گوی کولی سی روجا ونن سی یا خل لادی اگر تا جریان مور.
آها ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم اوریدونکو ته ورشو. دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو از د ازادۍ پر چپونو ډاکټر صاحب هارون هاجر هم د داخلي ډاکټر له موږ سره د خبرونه کې تاسو پوښتنو ته بوځو ابو وی. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. بلې د موږ غاوري نو د دوی اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکي ته ورځو. سلامونه، وخت مو په خیر. بلې علیکم السلام. جوړ په خیر، سات مخه ده په خیر یست؟ هجران صاحب په خیر. اغلی خبرونه ته کولای شي پوښتنه مو له ډاکټر صاحب څخه مطرح کړئ.
ما د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې د روزي ما د کوم خواړه ته کتوې سره یو خوري
انسان بدن کمزوری چې کوم خاړو په ورځ ما په خپل سي. بله ډاکټر صاحب، تاسو د خاغلی هجران کومه پوښتنه لري؟
نو بکې دغه د دې هجران صاحب پوښتنه مو په شکل باندې ورولله.
هجران صاحب کولای شي یو ار بی آی هم مطرح کړی؟
د روزماتي پر وخت باندې سړی پښلمي کوي، د پښلمي پر وخت باندې
ډاکټر صاحب هجران صاحب پوښتنه دا وه چې د روژه ماتي په وخت کې کوم ډول خواړه باید وخوړل سي، کولی سي نوم یې واخلی چې کوم ډول خواړه د دې دپاره چې د دوی البته طاقت پیدا کړي یا هم دوی کولی سي چې هغه سم حل کړي.
د روزه ماته په وخت باندې اول څه ته دې کله روزه ماته وی په وخت کې دلته یو ګلاس وګون استفاده وکړم چې ډیر یخ نه وي ترسته خرما یا زیتون دې ون استفاده کولی شي او ورته دې یو وخت باندې چې لا وقفین تینځل څه کې شل د وقفین ورسته دې په ورو شکل باندې نور خوراک وسی وکړي دا خوراکونه کې مختلف شیان دې استفاده کولی شي خصوصا هغه شیان چې له پروتین نه ډیر غني وي لکه شودې لبنیات باګینه دغه شیان دې معمولا استفاده کولی شي او غل دې نه دې میوجات او ترکاری نه خصوصا هغه ترکاری چې زیات وبل لري مایات لري دې نه دې استفاده کولی شي
بله مننه ډاکټر صاحب بیا هم اوریدون کې توارزو و بګورو چې اوریدون کې مو څوک دی سلامونه وخت مو په خیر بله سلامونه متاسفانه فکر کوم چې د دوی اړیکه پرې شو دوستانو کله چې اړیکه نسې یو مناسب موقعیت هم ورته کې ورسته دی غینه کولې شي چې په اړیکه شي بله سلام وخت مو په خیر هلو سلام علیکم بلی د تاسو اړیکه روښه وي دا مېرمنې خبرې کولای شي علیکم السلام د فراه ولایت نه خرغلا سره وایم لکه مو ځای ته تغییر ورکړي
عبدالناصر ملکی
خغلای عبدالناصر لکه مو ځای ته تغییر ورکړي ځکه چې ډیر شور مشور د پړیکه کې مو
ما پښتنه ډاکټر صاحب ته خبره ده چې زه خپل شیما دا تاسو یو ټول د سره ملګری
زه هم ور باندې پونه شم فکر کوم چې ډاکټر صاحب هم پوښتنه باندې پوښوي نه وي نو کچری یو ځل
ولا نن دا پوښتنه ده شو دا پراده بکوا کې نه کو نه ډیر دا غدي یو یلا کې نه کو نه د چوار چې درې ګولې سړی ته ورکی
ډیر زیات مننه دغه پوښتنه ان شاء الله چې پراتونکو خبرونه کې بوله مسولینو څخه و پوښتو ډیر زیات مننه د تاسو نه خاغلی عبدالناصر و چې دوی شکایت درلود د فراه ولایت د ځینو کلینیکونو څخه چې وایي کله چې ورشو موږ ته یوازې یوه یا دوی دانې دواوې پیشنهاد کوي او نور بس نو کیدای شي د دوی ستونزه هم دومره واوسي بلې سلامونه وخت مو په خیر بلې سلامونه وخت مو په خیر
و علیکم سلام جناب اجازه صاحب تاسو زما هم سلامونه او قدرمن ډاکټر صاحب تاسو د تخنیکی ټیم کارکونکو ته درنو اوریدونکو ته
ډیر زیاته مننه مهرباني څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې
مننه څنګه وال ورته څخه نو لا ډاکټر صاحب څخه یو درې څه نرم
مهرباني
څنګه دا کوم خوراکي توکي دي چې د مېډي او د ګوډو د ځان سبب کیږي پر دې راهدا او بل څه استعمال کی په کورنۍ او مالګو کې چې دغه مرزونه لپاره ګټور دي او زه خپل کله مې د ټول درد کوي الکه چې څه په دې اړه ماته معلومات راکړي
ښه تاسو ویل چې کوم خوراکونه د ګردې د لپاره زیانمن دي که څنګه
او بالکل کوم خوراکي توکي چې د دې او د ګردې د زیان سبب کیږي راه ده او بل څه استعمال کی په کورنۍ مولوجو کې چې دغه مرزونه لپاره ګټور دي او کله مې د ټول درد کوي الکه چې څه
سامه دا ډیر زیاته مننه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي ډاکټر صاحب راک مې اوري
او بل دې څنګه د خپل موارد د لسیغو ول څه کوم خوراکونه چې هغه د دې میډیا ته ګردو ته مشکل پیدا کوي بل بعضی خوړې دې چې هغه واقعا د روزې په میاشت کې همدغه ناراحتي میډیا کې پیدا کوي چې د خلک مختلف اعراض احساس کوي نو دوی به کوشش وکړي چې د خوراکونو استفاده ونه کړي خصوصا هغه خوراکونه چې روزې په میاشت کې ناراحتي را پیدا کوي هغه سوځېدلي خواړه دي خواړه چې مثلا په ور باندې پخښوي ډېر سوځېدلي دي او یا همدارنګه خواړه چې هغه ډېر ترش وي توند وي اچار او چکني دغه نه باید استفاده ونسي ځکه دا خواړه چې له یو طرف نه د معدې مشکل پیدا کوي او د معدې مشکل څخه څوک ولري د وی لپاره خو ډېر مزه تمامېږي او که څوک د معدې مشکل یې څو نه لږ کېدلی شي هغوی په دې معدې په مشکل باندې اخته کړي نو دا خوراکونه کې باید احتیاط نه کار واخیستل شي ځکه د میری په زیات اضافه کوي او تیزاب څکل په میرا کې اضافه شي بیا د میری په جزارونو باندې اثر کوي هغه تخریبوي په میرا کې قرحه او د میری زخمونه او التهاب رامنځته کوي همدارنګه غوړ هم همدغسې او خواړه د ډېر غوړ خوراک کول هم د میری تیزاب زیاتولی شي د میری مشکل پیدا کولی شي او هم غوړ د وینې کولیسترول پورته بیایي چې دغه مریضان به د لوړ فشار او په قلبي امراضو باندې مخته کولی شي او بل مشکل چې رامنځته کېږي د روژې په میاشت کې د نامنظمتیا یا د سیستم هاضمه کې ګډوډي رامنځته کوي هغه د کمې اوبو څښل دي دغه کسان د روژې په میاشت کې باید هغوی زیاتې اوبه په بحتي شکل ورو ورو شکل په وختوي شکل باندې شین چای یا هغه غذاګانې چې هغه کافي مایعات لري له دې ونه استفاده وکړي که چېرته له دې نه استفاده ونه کړي دغه مشکلات رامنځته کولی شي د میدې او هم د ګردو مشکل هم که چېرته مایعات کمې ګردې هم د کمو مایعاتو د اخیستلو له وجې نه متضرره کېږي یعنی په څلور ساعته کې له اتو ګیلاسونه تر دولس ګیلاسه پورې هر انسان باید په دغه اندازه باندې مایعات واخلي چې دغه د روژې په میاشت کې دوی کولی شي له روژه ماتې نه تر سحري پورې په ورو ورو شکل په وختوي شکل باندې دغه مایعات تر سحري پورې پوره کړي او همدارنګه مناسب خوراک نه کول دا مشکلات رامنځته کولی شي تیوری مثال اوبه اخلي اوبه چکی مگر ځاګه په نامناسب شکل باندې یا د روژه ماتې په وخت کې زیات مقدار اوبه اخلي چکی یا د سحری په وخت کې زیات مقدار اوبه اخلي نو دا په خپل باندې یو مشکل ده یعنی وختوي شکل باندې ورو ورو شکل باندې دا مایعات باید په دغه جریان کې پوره کړل شي او د ګردو مشکل خو تر څوک چې له مخکې نه څوک د ګردو مشکل ونه لري فعالیت د ګردو درست شکل باندې وي وی لپاره هم دا کافي مایعات اخیستل لازمي دي زیات غوړ خوړل مالګ خوړل حد زیات دیونه باید استفاده ونه کوي او خدای نه خواسته که څوک ګردي مشکل ولري ګردي فعالیت ضعیف وي وی لپاره به خاص اهتمامات نیول کیږي وی خاص حتی کېدلی شي هغوی چې ګردي صحیح فعالیت ونه لري حتی روژه مو نیسي
بله بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب دوستان او تاسو ازادي رادیو اورید روغتیا ژوند شتمنې خبرونه اوریدونکو از هر چیرچی اس کولای شي چې د موضوع په اړوند چې موږ موضوع ټاکلې روغتیا او روژه څونه په روغتیا باندې کولای شي چې تاثیر وکړي او خي غیزي وکړي یا هم څونه کولای شي چې ستونزې رامنځته کړي په دغه موضوع باندې کولای شي چې رسره پاړي کشي بله سلام وخت مو په خیر بله سلامونه وخت مو په خیر ډیر زیاته مننه مهرباني څوک له کوم ځای نه ماړي کني ولی د لوګر نه خره غلاس تر څو وایم ورور مهرباني کولای شي چې د کندهار ولایت څخه خره غلاس تر څو وایم غاک مو ډیر جګ دی نه پیګم چې علت یې څه دی مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ
کله مې دا څه څه زغره د ډاکټر مې رسولرو د ورځې ډېر څه پکې کوم کله چې د شهر اوسې چې په پښتو کې هغه څه وکړم چې وسال
اها د پرشمې ډوډۍ چې وخورې تاسو ته ستونزه پیدا کیږي کنه
او د ډاکټر مې رسولرو
د پښتور کوم مریضی لري
مې راځي او وخورې
بله بله ډېر زیاته مننه ورور له تاسو نه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب پښتنه اوریدلې او تاسو ته ځواب وایي ډاکټر سپتا سودې ورور پښتنه واوریدا چې د کندهار څخه اړیکې نیولې و
بلې زه ورور پښتنه ما واوریدا ول دوی مشخصه نه کړي چې پښتور کو څرقم نه روزي لري یا پښتور کې فعالیت نه لري پښتور کې انتنی دي
اخه دوی ویل چې کله چې زه په پرشمی کې ډوډۍ وخورم ماته ستونزه را پیدا کوي هغه هم د میډي ستونزه او د دې ترڅنګ ویل چې د پښتور کو ناروغي هم لري
د څه نقیاس کو دې مشکل خو دې یو خو دې مې دې مشکل ده هغه مخکې په صبح کې متاسو وخت کې اکثر خلک پاملرنه نه کوي او اکثر خلک دې مې دې مشکل مخکې له روزې نه غوړي مې مشکل لري چې پروژه کې غوړي لپاره ستونزې زیاتې وي او هغه اهتمامات غذایی غوړي په نظر کې نه نیسي فرض غذایی په نظر کې نه نیسي نو دا مشکلات دې مې دې غوړي د روزې په جریان کې زیاتېږي
بله
دوی باید کوشش وکړي چې روژه په میاس کې که چېرته له مخې نه د معدې مشکل لري د شیدونو او لبنیاتو نه ډېره استفاده کوي، او په څنګ کې د ډاکټر په مشوره باندې دوی د معدې لپاره دوا هم استفاده وکړي که چېرته له مخې نه مشکل ولري. او که اوس ورته مشکل پیدا شوی هم به د ډاکټر سره مشوره کولی شي چې هم دوا واخلي او هم غذایي اهتمامات دي هغه په نظر کې ونیسي، ترخه شیان، تند شیان، اچار، چکني، مجموع کې تیز چای خوړل له دغو نه استفاده ونه کوي. او بل مشکل دی مترکس د ګردو مشکل لري. د ګردو مشکل خو مختلف دی، دلته کېدلی شي هغوی د ګردې تیږه ولري یا د ګردې انتاني مشکل ولري، او یا خدای نخواسته د دوی ګردې عدم فعالیت ولري یا فعالیت ضعیفوي.
بله،
احتمالا که چه سری ګردې خدای نخواسته فعالیت ضعیفوي، د دې لپاره ډېر محدودیتونه غذایي په نظر کې نیول کېږي. چې هغوی مثال غوښه نشي خوړلی، مالګه نه باید زیات استفاده وکړي، ونه کې مالګه کمه کړي، یا غذایي مواد چې ریټي پوتاشیم ولري لکم اینو یا مالټې هم د کیلا دوه دوی استفاده نشي کولای. دوی صرف په هغه سه موقع کې چې ګردې صحیح فعالیت ونه لري، تر هغه د چرګ له غوښې نه، د مایل له غوښې نه روزانه لګیا او یا دوه مڼو نه استفاده کولای شي، بیا هم دوی لپاس خوراکی مواد نه چې وی په ګورنه باندې بد تاثیر لري، باعث د درد کېږي. مثال لکه حبوبات، لوبیا، نخود، دا څه فکر راځي له دې نه استفاده ونه کوي. دوی مثال د هګۍ سپین خوړلی شي، زیړې نه شي خوړلی، دا شیان ته نظر کې نیول کېږي. که چېرته دوی ګردې خدای نخواسته فعالیت ضعیف یا فعالیت نه لري، او که چېرته څه معمولي تکلیفونه ولري چې هغه ګردې انتاني شوي وي یا بیا تیږه ولري، هغوی له ډاکټر سره مشوره کولی شي چې هغه لپاره دوی باید تداوي کړي، دوا واخلي. هغه په غذایي اهتماماتو سره نه شي جوړېدلی، ځکه تر څو پورې هغه میکروبي حالت د ګردو له منځه لاړ نه شي، یا بیا هم تیږه ولري، دردونه احساس کوي په ګردو کې، تر څو چې دغه تداوي په دوایي شکل باندې ونه شي، تناسو د غذایي اهتماماتو باندې هغه نه شي رغېدلی.
بله ډاکټر صاحب، ډيري کسان د کله چې روژه ماته کړی یو څو مړې ډوډۍ چې نوشجن کوي هغه په میده باندې دریږي او ورته درد را پیدا کوي، او د درد څخه البته نور نشي کولای چې ډوډۍ وخوري، او کله چې دغه ترڅو چې دغه مشکل حلېږي پر شمې کیږي، او بیا هم دوی یو څو مړې ډوډۍ خوري، بیا هم هغه مشکل ورته پیدا کیږي. تاسو په نظر د څه ډول یو ستونزه ده؟ آیا میده هضم نه لري او چیرې نور ستونزې هم لري؟
بله، دا اکثرا کسانې چې هغوی د غذا په اخیستلو سره هغوی ته اکثرا ده ساعتن یا درد پیدا کېږي، یا پنځلس دقیقې یا ډېر ساعت وروسته درد ورته پیدا کېږي، دوی اکثرا د معدې ناروغۍ له مخکې نه لري. هغوی تنه په روژه کې مشکل نه لري، له هغه نه مخکې هم لري، چون دوی روژه په میاشت کې د ورځې په جریان کې روژه وي، معده تخلیه کېږي، خالي وي، تیزابیت معدې کې چېرته هغه اهتمامات په نظر کې ونه نیسي. مثال دوی غوړ خوري، کېدلی شي له ترخشان نه استفاده وکړي، معدې تیزابیت اضافه کېږي، هغه سابقت معده کې قرحه وي یا التهاب وي، هغه نور هم د روژه په میاشت کې زیاتېږي. نو دا اکثر کسانو چې ډېر سره سوی هاضم هم ملګري وي، کله چې دوی ډېر کم اندازه باندې غذا اخلي وروسته احساس د ناراحتي کوي، یا نه ناراحتي په معده کې وي، بېشتیايي ورته پیدا کېږي، حتی کېدلی شي د لبتي استفراغات ورته پیدا شي په ډېر شدیدو واقعاتو کې. نو دوی باید کوشش وکړي چې هغه تداوي چې متخصص ډاکټر له خوا نه ورته توصیه کېږي د معدې لپاره، د روژې په میاشت کې هغې ته جریان ورکړي، ارام واخلي، او غیر له دنه غذایي اهتمامات په نظر کې ونیسي. هغه شیان چې معدې لپاره مضر دي لکه ثقیلې غذاګانې، خصوصا د هغه مریضانو لپاره ډېر مضر وي، غوښه نه مثلا دوی زیات له دې نه استفاده ونه کوي، سره کړي شیان چې په غوړو کې سره شوي دا دوی لپاره ډېر مضر تمامېدلی شي، تیز چای چې زیات واچوي اوبو ته جوش اوبو ته، دا د دوی لپاره موزر تمامېږي. غوړ ونه خوري، غوړ د دوی په معده باندې بد اثر کوي، ځکه دا د معدې تیزاب تحریک کوي، معده کې تیزابیت رامنځته کوي، د معدې التهاب او د معدې زخم له مخکې نه کله غذایي دا دوباره رامنځته کېږي او دوباره تازه کېږي. نو دوی کوشش وکوي چې هم د غذایي اهتمام په نظر کې ونیسي، او هم تداوي وکوي، دواړه باید مخته یوسي.
بله ډاکټر صاحب، کوم ډول ناروغان نشي کولای چې روژه ونیسي؟
بله یو تعداد ناروغان دي چې هغوی ډېر وخیم حالت لري، خصوصا مثلا د معدې هغه ناروغان چې هغوی فعال قرحه یا فعاله د معدې زخم ولري.
په هغه صورت کې چې ډاکټر صاحب ورته توصیه کړې وي چې تاسو باید روژه ونینیسئ، همداسې ده؟
بله، که هغوی چېرته فعال زخم ولري په معده کې، معده کې فعال زخم ولري چې هغوی کې خطر دیدی وي چې کېدلی شي زخم خونریزي وکړي.
بله،
زخمې کېدلی شي په داسې یو حالت یو اختلاط ورکړي چې د هغوی زخم قسمت کې میده مثلا سوری صدا یا اختلاط میده د زخم، او هغوی د ورځې په جریان کې که چېرته غذایي مواد په وقفي شکل باندې وانخلي، دواګانې وانخلي، هغوی ته دغه اختلاطات رامنځته کېږي، د هغوی د ژوند د تهدید سبب ګرځي. نو او هغوی ځان له دغه اهتماماتو نه هغوی د ورځې په جریان کې څو دوزه دواګانو ته ضرورت ولري، مثلا هر شپږ ساعته یا څلور ساعته وروسته هغوی ضرورت وي چې دوا باید واخلي، او حتی بس یو حالت رسیدلی چې هغوی محکوم په بستر باندې وي، د هغوی باید بستر کې خپله تداوي واخلي. بیا داسې کسان په روژه کې دوی معدې ته ډېر زیات زیان رسېږي، ځکه چې هلته غذا په وخت یو شکل باندې وانخلي، او یا خپله دوا په خپل وخت باندې وانخلي، د معدې زخم اتشاخ پیدا کوي، په اختلاط باندې بدلېږي، په معده کې خونریزي رامنځته کېږي، او یا کېدلی شي میرای خو نه خاصه سوریسی چې لږه نه بلغات کې سره پیدا کیږي. نو دا که حالاتو کې دوی روژه نه سنی ولایا باز مریضانو چې دوی غوي ګرده فعالیت نه لري، غوي مثلا هم دیالیز یا پرتون دیالیز ته ضرورت لري، او د ورځې په جریان کې غوي د بعضې غذاګان او دواګان اخیستلو ته ضرورت لري، یا بعضې قلبي مریضان چې غوي محکوم په بستر باندې وي متواتره په وقفي شکل باندې په معینو دوزو باندې د ورځې سړي ساته په جریان کې هغوی دواګانو ته ضرورت لري، که چېرته دا دواګانې وانخلي هغوی له جدي مشکل سره مخامخ کېږي. نو دغه د ډاکټر په مشوره او د ډاکټر په تفصیل لاندې نو دوی کولی شي خپله غذا او دواګانې تعقیب کړي او روژه نیسي نیولی، او اسلامو هم ورته همدا حکم ورکړی.
مننه ډاکټر صاحب. دوستانو، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست، د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدون کې اس کچیر تاسو هم پوښتنه لری کولای شي چې په کوم شمیرو باندې چې زی تاسو اعلانوم کولای شي سره پاړی کې شي، د اړیکې کشمیر دی 0995 40 او 0992 25 55. ورب شو به هم اوریدون کې تاسو وګور چې څوک را سره پاړی کده. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. وعلیکم
السلام خورکی، ما سلامونه ومنه په دې له تاسو ډاکټر صاحب
شه ډیره زیاته مننه. مهرباني، څوک؟
زه عمران خمراج یم، د کندهار ولایت مې زنګ ورته ولیدی، او زه خپل زنانه مریض لرم چې هغه دغه د بغل د تیښې دردونه درلود، دوې درې نقطه دوام په وکړله خو ګټه نه ورسره کېدله، کله چې د دوې او درې ګولې ډوډۍ وخوړله دا هغه سره بې خوا وګرځېدل، هغه ګولې او هغه دوا بیا بېرته قی کړله، ازمیات نه درلود، بیا مې د ازمیات ګولې ورته راوړلې، هغه م کومه ګټه نه ورته وکړله، بیا مې برایي بوتله سیرون یې ورکړي، هغه سیرون سره یو څه ګټه کړې ده. نو دغه مریضي د پښتورګو څخه ده، او که د معدې څخه د ډاکټر صاحب سمې ده هیله ده چې دغه معلومات
راځي. تاسو همرا صاحب په لاین کې اوسئ، که چېرې ډاکټر صاحب تاسو نه پوښتنه لري کولای شي چې ډاکټر صاحب پوښتنه مطرح کړي. مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه لري؟
بله، ما د دوی څنګه واورېدله، خو داسې دوی چېرته مراجعه کړې ده او چاته مراجعه کړې ده، دا د فرق
پدلی کې کلینیک ته نو مراجعه کړه، د هغه دوا مو کار کړه، د خو ګټه نو ورسره کړه، بیا نه دغه څه دوا خانه په کلی کې ډاکټران سره هغه ته مراجعه کړه، هغه د نږدې ګولې او دغه څه ورکم نور ګولې سره ورکړل، هغه ته نه ګټه نو ورته کوله، بیا به دغه سیرون او یو څور انې پېچ کاری وي چې هغه سیرون ته نور ګډ کړل، پاس دغه سره پلان خو څه ګټه کړه. نو او ډاکټر ویل چې دا د تصور کې مری، نو که په جاره باندې معلومات راکې چې څه باید وخوړل شي او څه نه وخوړل شي دغه مریض د پاره، او یو په تاسو باندې د دوم څخه
بس تاسو مریض کوم معاینات تاسو کړی دي؟ کوم معاینات لزمي؟ معاینات د ادرار، معاینات د وینې ورته ورکړي؟
هو، د وینې معایناتونه وشان مو کړی دي، خو ران وای چې دا څه مشکل نه لري، دا دغه څه هم نه جوړي، د بیرته جوړي او بج ډیر چې وای دا دغه راته ویلي، مګر نور ان شاء الله وسه غو سرون تر خوګا کړه، په دې اړه کوم معلومات راکړه ډاکټر صاحب چې په روزمات باندې څه وخوري او څه نه وخوري، د چی څه خبرې زوکه. او دا ورته دوه څه مخورکی له دا چې
اتمن ډیر زیاته مننه همرا سبدم نو التما تاسو مخ کی یادونه وکړه چې ډاکټر ورته ویل دي چې د پختور کو ناروغي لري هم دسی ده
بلې و اول داس نه ویل چې پختور کې نه جوړې ده اول ویل چې نه زه مریض ده خو بیا د دې درې نو څه دوا ما ته دغه و ډاکټر وکړل هغه دوا د راکړه ګټه به نو سره کول نو بیا ورته ویل چې دا پختور کې نه جوړې ده نو وته پختور کې نه جوړې بس يرونه ورکه هغه سرونه څنګه ته وکړل یو رقم پېچکاری له څلور دانې هغه مور ولګول هغه سرون دا سيزار کې د درې نور سپین پېچکاری وغه ته پېچکاری نو دا هغه سره څنګه ټکرې ده وو
ډیر زیاته مننه همرا صاحب له تاسو نه ډاکټر صاحب تاسو د همرا صاحب پوښتنه واوري دا ستونزه مو واوري ده
نه د عمران امرا ضرور پوښتنه ما واوري ده واقعا د دې مریض ته کوم مشکل لري متاسفانه زمون پټولنه کې اکثرا د مریضانو تداوی چې دا په غیر معیاري شکل باندې صورت نیسي
بله خصوصا هم په کلو او باندو کې
خصوصا په کلو او باندو کې حتی په خاراتو کې چې عامه غاهي د رقم ده د صحت په بخش کې
بله
دوی نسې کولای چې هغه مربوطه مرجع هغه مربوطه صحي د ډاکټر مراجعه وکړي اکثر انداسي وی ستدي یا د وخانه ته مراجعه کوي حتی د سمپیکس وی سی لابراتوار ته ورغلي لابراتوار مثال یو ماینه ورته کوي خو ترانه او وی به لابراتوار ورته یو دوا توصیه کوي لکه څنګه چې دا ضرور وویل چې وی ته یو سیروم مثلا مریض ته لګیدل ایدا په کې څو پچکاری او یا څلور ځنې پچکاری ورته ورکړي دا اکثر انداسي د غنې ځخاري چې دی او غیر معیاري تدوی ده کله چې یاد کړی دا وخانه کې یا کلی کې کوم د نارس له خانه ورته تر سره شوی
bale
نو باید اوس ته د ویګانې ډېر مې یاري او د جهان په سطح خو چون افغانستان نشي سره برابر دی لای خو و د ډېر تخصص شوی دی ماشالله په کابل کې دلته مرکز کې یا بعضو ولایت په خارونو کې یو څه تاریخ ډېر راغلی دی
bale
نو دوی باید کوشش وکړي چې یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د وګړو لپاره معاینات تکمیل
کړي بله او ډاکټر صاحب ورور ویل چې په سر کې ورته ویل دي چې د معدې تکلیف لري وروسته دی چې درې نسخه دوای خوړلې ده او وروسته بیا هم ډاکټر ته ورغلي دوی ته ویل دي چې د ګردو تکلیف لري د تاسو په نظر ستونزه بچيري
خوانده یو تشخیص ما هم ده خبرې درتلم چې تشخیص تفریقی ته ضرورت ده چې دا باید تشخیص تفریقی سي چې آیا دغه مور په معده کې کوم مشکل لري په پښتورګو کې کوم مشکل لري په جګر کې کوم مشکل لري په قلب کې خدای نه خاصه مشکل لري ځکه دا ټول هغه آزادې چې یو د بل په مجاوریت کې واقع دي نو دا تنا په تاریخچه خپل باندې نس ثابت دي لکه موږ مریض نه پښتنه وکړو هغه توای شي نیمه دا قسمت می درد کې یو موږ په دې باندې اکتفا وکړو سدا د مری خصوصا هغه خلک چې ویل کې مشکل لږ جدي وي باید ډېر جدي پاملرنه وسی او متخصص ډاکټر سره مشوره وسی دلته معاینات ته ضرورت ده چې موږ دا تحقیق کو تشخیص تفریقی کو چې هغه مشکل په معده کې ده مشکل په ګرده کې ده مشکل په جګر کې ده مشکل یا په بل عضو کې ده دا خاص او تخصصي معاینات ته ضرورت لري ترڅو دا غنی هغې تشخیص ته ورسوي نو عمران ورته د امام دغه توصیه ده چې هغه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي چې د مور ته هغوی معاینې تلویزیوني د دې لپاره ضرور ده چې تر څو پورې د ګردې حالت مشخص کړي او د وینې معاینات د ادرار معاینات دا ټول د مریض لپاره وسی صادقه تاریخچه یو وخت سلسی چې دا څورې د دوا خسته یا د وایت منظم شکل اخیسته ده چا ورته توصیه کړې ده مسلکي کس له خوانه د غیر مسلکي کس له خوانه دواخانه ور کړې ده لابراتوار له خوانه توصیه ده شین ډیر فرق کې متاسف نه درېږم کوه ټولنه کې ډیر رایج دي نو دا که چې دا توصیه ده تحقیق کی او دغه مور لپاره دا معاینات تعقیب سي نهایي تشخیص ان شاء الله رسیږي دا مریض په اسانۍ سره تداوی کېدلی شي نه تن حادثه تداوی کېدلی شي دا وایي چې کیږي چې د دې امراض او له پښښ نه جلوګیری وسی اختلاط ورنه کی یو مریض نه پیدا نشي دا غوښته اهتمامات دي چې په تداوی کې ارزښتناک
او ډاکټر صاحب دوی دا پوښتنه هم درلوده چې کوم ډول خواړه باید خوري ترڅو چې سونځ ورته پیدا نشي هم دا وسل بده تر دوی چې دوی ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي
بله وزی باید در روژه پیمیست که کوشش بکنی ویدس خوادو خوری چه آقا میده لپر موزر نوی میره بانده بوج رانه ولی میره تر سیستم حازمه تر پشپر لنده رانه ولی نو دوی سقیل غزاگان باید لکه واش لوبیان خود لده غشان ندیر استفاده و نکی دان دوی شده خواده لیسی او نرم خواده دوی استفاده که ولیسی خصوصا آقا مواد کچه تا پر گرداک مشکل ولری خصوصا پر گرداک تیگه ولری نو باید تا دوی پروتینی مواد هم باید احتیاط وکوي هغه غذا چې هغه پروټین لري په خپل ترکیب کې لکه مثلا هګۍ دي غوښه ده دغه پروټین د لوبیا د نخود دي دغه نه زیاته باید استفاده ونه کړي ځکه چې دا بیا پښتورګي کې باعث د درد ګرځي نو ټول نه مهمه خبره دا ده چې حال دوی د خپل مریض هغه تشخیص ته ورسیږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. یو څو نور اوریدونکو ته هم وخت ورکوو او دا چې څوک له کوم ځای نه پیړی کده. ولی سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم، یاسمین امرود لک لارم سلام علیکم.
مهرباني خور، پوښتنه مو مطرح کړئ.
خپرونه مې نه ده اورېدلې، داسې ستاسو راډیو کار نه کوي. د یو میاشت وروسته ستاسو راډیو دلته کار نه کوي. خپرونه مې نه ده اورېدلې، موضوع څه ده؟
ډیره زیاته مننه. انشاءالله چې د موږ تخنیکي همکاران بو په دې برخه کې اقدام وکړي. ډیره مننه د تاسو نه. به همړي کې تورزو دوستانو، تاسو ازادي رادیو تقواکی است. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده او نن موضوع متعلق ټاکلې ده روغتیا او روژه. دا چې څونه پروژه کې کوم ستونزو سره مخ یاست، خصوصا ډېری کسان د میډي ستونزې لري، آیا دوی کولی شي چې روژه ونیسي یا وننیسي؟ ډاکټر صاحب هم تر دې د ما مورته توصیه کړې دي چې تاسو کومه خاصه پوښتنه لري کولی شي چې اړیکه ونیسي. بلې سلام، وخت مو بخیر. بلی سلامونه. علیکم السلام، مهرباني. څوک له کوم زینمو اړیکه نیولې؟
داود خبرې کوم، د غزنی ولایت څخه.
مهرباني ورور، پوښتنه مو مطرح کړئ.
محترم خورید، ما د تاسو خبرونه واروي د لوسته از مستقیمه د تاسو خبرونه روم. دلته دغه خبر هم د دې یو څومره د مخ یو درې څلور کاله وخت ماته تکلیف پیدا شول، دا شي وزن یو غټ وزن یې پورته کول په غوټي نو دا چې په دې لس کې بعض تکلیف پیدا شو. خو بیا چې مې ورسته وکتل ډاکټر ته نه ولاړم، خدا شي ما ته دخل وویل چې تا شتا په اصطلاح باندې دا نه وتلی ده. بیا مې نو یو څه وخت دغه په دې تعویزو دغه شان باندې خپل اکتفا کول او په دغه مې دغه یو څه خپل علاج کول، یو څه وخت پاره به کوم، یو څه بیرته ناروغ وم. خو بیا ورسته ورسته تکلیفونه زیات شول، بیا ورسته دغه تکلیفونه چې ما زیات سولو دای سولم چې شپې به خوب کېدم، حتی د شپې به یو ساعت خوب نه سوی کولای. خو بیا ورسته بیا ډاکټر ته ولاړم، ډاکټر بیا ما ته معاینات را کړل. ډاکټر معاینات چې موږ بیا د ما د وینې کلسترول ډېر پورته ولو او معده مې شپای لوري سوی وله. بیا نو هغه ډاکټر چې کوم دوای را کړل هغه ما ځان ته ډېر کړل او راته ویل چې دغه ډېر پلی ګرځه او لا دې غوړو دغه شانو چې پرهیز کوه ته انشاءالله کېږي. د ما چې هغه د ډاکټر کوم لارښوونې چې ما ته را کړې وه هغه ما په خپل ځان تطبیق کړلې. بیا یو څه ښه ولم، اوس هم دغه یعنې له دغو علاج مې یو دوه کاله وتلي دي. اوس هم د تقریبا یو هفته مخکې ما معاینات وکړلو، دا د معدې دا یوه خوا، دا د نفس دا چپه حصه مې دا د سي د کبور د لاندې څخه تر دې پورې دغه ځای کله کله ډېر زیات درد کوي. او ما چې معاینات خپل وکړلو، په معایناتو کې مې هیڅ مشکل نه و، نه دي بډوګي تکلیف و، نه دي معدې تکلیف و. پرې وځمه په دې خوب کې دغه د معدې سر مې درد کوي، ان چې دا درد راځي تر دې بډوګي پورې. هم چې معاینات مې وکړلو هیڅ ما مشکل نه، خو نه پوهېږم دا اوس هغه چې نه سمه ده، چې یعنې دا اوس د شپې ما خوب نه ده کړی. دغه په دې نس کې مې دا چې مل غوندې درد په اصطلاح باندې راپورته پاسته می ده خوب موال وځي، خوب هم ناراضي. یعنی تقریبا پافته کې دا چې واش په دوش په کما لې خوب کړی، نور به خل خوب مې له سترګو نه لوتای ده. ډاکټر ته جزم معاینات می وکړل، معاینات کې می چې نه ښاري.
bale ډاکټر صاحب، تاسو د داوود ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟ bale داوود ورور نه
پوښتنه د کوم معاینات کړی دي؟
bale داوود صاحب، تاسو کوم ډول معاینات کړی دي؟
ما ډاکټر صاحب معاینات د میډي معاینات وکړلو او د بډوګي معاینات وکړلو. د دوه ماته داسې احساس کیږي چې دا کوم مرض چې ده، زما د میډي له طریقه ولو بیا مې په میده کې دا چې مې احساس کوم چې ورچې مخکې ما میده شپایلوري صحیح ولا نو ما بیا یو وری یو
دوه وینډ مې نه کړې د سپیډر په ډرار دې مې نه کړل څه سم دې کوم مې نه ته وکړل
دې 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 غټو بولو بولو لابراتوري مې نه ته وکړل بیا په وګ کې بیا ما تر دې ویل حالت ټول چې ستونه مکمل وکړل بیا وې چې تاسو په میده کې هتاه هیڅ داسې ډاکټر ته دا چې حتی دا چې د میده جوړه دی یعنی کزمام تر دغه زیات ما چې حتی خل ده او خو دې کوم تکلیف نه لري دا ما ته نو مخکې هغه د پې ډاکټر یو ستان مریانای نمیږي په غوبه نه ما خپل علاج کول او غو ما ته په اخر کې دای وخه په اخر کې دا خبره وکړه ما او چې ما دا درځونه زما ولې نه کیږي او غو را چې خپل اعصاب سم کې ستا چې خو پرشي وغو رز باندې تا تکلیف خده نو نو وسم ک نه پیږم چې دا دی اعصاب تکلیف دی اعصاب خو دا خاص تکلیف نه لرم خو چې ډیر به خو وسم زه فکر کوم دا درځونه راپورته کیږي خو نو چې نورمال حالت کې هم یم دا د شپې له خوا دا تکلیفونه را پیدا کیږي نو نه پیږم چې څه مشکل ده
مانه نه داود صاحب ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې ډاکټر صاحب تاسو موږ راغورې
بله دا اوس روس خبرې ما واورېدلې نه به خبرو نه دس برداشت کیږي کبره سي د وزن هم زیات وي او کلسترول هم زیات وي او د خبرو برداشت نه دا اوس دای خپل هم د میری په یو ډول مشکل باندې اخته ده نو د څه کوم معاینات خو دلې دا په دې معنا باندې نه وي چې کله لابراتواري معاینات نورمال راځي نو موږ هم لري سو وي چې دا نورمال دي مشکل نه لري
بله
په یو مریض کې اراض او علائم ډېر مهم دي د مریض هغه عمده شکایتونه ډېر مهم دي دا یو ډاکټر تشخیص سره سوي اراض علائم او د لابراتواري معاینات یې دا سره متنه مهمه ده چې ډاکټر د اراض علائم او شکایتونو څخه کوم تشخیص کوي چې هغه تایید کړي
بله ارې دوی باید بیا هم معاینات وکړي او ترڅو چې په دې باندې پوښي چې آیا رښتیا هم دوی د میډي سونز لري او کنه
بله ترې دوباره معاینات ضرورت ده خصوصا که چېرته د میډي مشکل په اندازه دوامدار شکل باندې تشخیص نه پاتې وي دوی کولای شي چې انډسکوپي معاینات دوی لپاره وسی ترې میډي داخل دي وکړه چې څنګه زخم د قطعه ده التهاب ده کوم نوع مشکل پر ځای کړم
بله
او بعضی وخت کېدلی شي رښتیا هم په یو ځل کې هیڅ نو مشکل وجود نه لري مریض یا عصبي تکلیف لري مریض مثلا د اورتوپیدی له نظر کوم مشکل ولري بیا په داسې وخت کې د مربوطه د ډاکټر سره د مریض په دوي کې هغه بیا کنسالت یا مشوره درځي کنسالت یا مشوره در باندې چې یو عصبي تکلیف لري هغه باید خپل ورته د مریض لپاره کوم عصبي دوا توصیه نه کی یو بل ډاکټر ته عصبي ډاکټر متخصص به ورته راځي کی د چیرته د اورتوپیدی مشکل ولري د اورتوپیدی ډاکټر ته راځي کی ته نه یو ویدا تشخیص کی د مریض مېره کې داخل نظر هیڅ کوم نه مشکل نه سره هغه وی ته په یو تدوی شکل باندې ریکارډ کی او یو بل ډاکټر ته یو وی حادثه ګمان کوي چې دا مثلا یا عصبي مشکل لري عصبي متخصص ته اورتوپیدی مشکل لري اورتوپیدی متخصص ته بیا مثلا نور ناروغي لري مربوطه متخصص ته کېدل شي هغه مریض رفاست کی
بله مننه ډاکټر صاحب خبرونه به په دې باندې راټول کو چې روغتیا او روژه څونه روژه په یو د یو چا په صحت باندې تاثیر کوي ګر چې دغه پوښتنه مو مطرح کړي دا چې مثلا په دې اړه خبري وکړي چې کوم خواړه باید وخوړل سي څه ډول باید کوم کسان باید روژه ونیسي کوم کسان باید روژه ونیسي په دغه ټولو موضوعاتو باندې مو خبري وکړي اوس دې تر راځو چې خپل دغه روژه څونه تاثیر کولای سي د یو چا په وجود باندې یو چا په ژوند باندې
بله د کې شک نه ساتي روزه د انسان په صحت کې او په شنما کې ډېر ګټې لري او خصوصا د بعضو ناروغیو په لمنځه وړلو کې روزه نیول ډېر ارزښتناک رول لري د انسان په یو لاس میاشتو کې هغه کوم مزیره مواد کوم شحمیات دی انسان په وجود کې ذخیره کیږي او دا یو ورسته د مختلفو امراضو سبب ګرځي خصوصا د قلبي امراضو د شکرې د ناروغي نو د روژې په میاشت کې له دغه مهلک امراضو نه خصوصا لکه قلبي امراض دغه شحمیات د انسان په وجود کې جمع کیږي دا ایسا شکل د رګو په داخلي دیوالو کې رسوب کوي خصوصا د دماغ پرګو کې او د قلب پرګو کې متاسفانه په دغه دوه حیاتی اعضاو کې اول رسوب کوي د رګو په دیوالو کې چې باعث د غرګونو د بندېدو سبب کېږي، یا باعث د مغزي سکتې سبب ګرځي، او یا د قلبي سکتې سبب ګرځي. نو روژې ډېر ارزښتناک رول همدغه ده چې د روژې په میاشت کې چېرته څوک په صحیح شکل باندې هغه غذایي اهتمامات په نظر کې ونیول سي، روژه کې غوړ ډېر ونخلي، او دوی کوشش وکوي چې مناسبه غذا واخلي، ترڅو پورې خصوصا هغه کسان چې د هغوی وزن زیات ده، شحمیات یې په عضویت کې ډېر ذخیره شوي دي، چې کره کره د روژې په میاشت کې دغه شحمیات ضعف شي، او بالاخره دوی له هغه مهلک امراضو نه لکه د شکرې ناروغي چې د اکثرو امراضو مور ګڼل کېږي، د قلبي ناروغۍ نه او دماغي ناروغۍ نه له دغه نه ژغورل کېږي.
بله ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه چې تاسو په خبرونه کې ونډه واخیسته. د تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوو. ډیره زیاته مننه دوستانو، د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه مو د روغتیا د ژوند په خبرونه کې له موږ سره ملتیا وکړه، او تاسو ته هم ښه وخت، ښه شپه غواړم. د خدای پامان.